آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا ژغ آشنا رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه حسیب الکوزم نن پنجشنبه د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده زموږ د نن ماښام دویمې یو ساعته پښتو خبرونې ته ښه راغلاست خبرونې په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیسته
په قندوز کې په جګړه کې دیش ولسی خلک او دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي د عراق قواوې نن په موصل کې په یو برخه کې کور په کور تلاشی کوي چې ولسی خلک محفوظ وي او نن په پاکستان کې د دوه اورګاډو په ټکر کې یو وشتنه مړه شوې ده
سموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسیره د افغانستان څخه ریپورت لرو چې وایي 2015 او 2016 کال د افغانستان د ملي اردو لپاره د نورو کلونو په نسبت ډیر خونړی وو د غراج دوهایو د یالت په اړه چې په انتخاباتو کې څه اهمیت لري د اوهایو د پانتون د پروفیسر علم پاین سره مرکه لرو دغه راز د آشنا ټک د نن ماښام په خپرونې کې په افغانستان کې د ساینسي مضامینو پر زده کړې باندې چې څنګه کېدای سي زده کوونکي د ساینسي مضامینو زده کړې ته واڅول سي خبرې کوو په خپرونې کې راسره میلما ایواز نظری د کندهار د ولایت د پوهنې د ریاست پخوانی تدریسي معاون او د ننګرهار د پانتون د ساینس د پوهنځي استاد صفت الله صاحب راسره دي تاسو هم کولای شئ په خپرونې کې برخه واخلي اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونه ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په قندوز کې په جګړه کې دیش ملکی خلک او دوه امریکایي عسکر وژل شوی دي د قندوز ولی اسدالله امرخیل ویلی دي چې دیش تنه ملکی وګړي په جګړه کې وژل شوی دي د قندوز د والی نطاق محمود دانش ویلی دي چې د قندوز په عملیاتو کې د وژل شوو ملکی خلکو زیات شمیر ماشومان دي ښاغلی دانش وایي په دې عملیاتو کې شپږ ویشت تنه طالبان هم وژل شوي او اوولس تنه نور زخمي دي هغه زیاته کړې ده چې په دغو عملیاتو کې د افغانستان د خاصو قواوو څلور عسکر هم وژل شوي او شپږ زخمي دي د امریکا پوځ ویلي دي چې دوی د قندوز په عملیاتو کې د افغانستان د قواوو د ملاتړ او ژغورنې دپاره هوایي حملې کړې دي د امریکا د متحده ایالاتو پوځ ویلي دي چې دوه امریکایي پوځیان د پنجشنبه په ورځ په قندوز کې هغه وخت وژل شول چې د افغانستان قواوو ته د طالبانو په ضد جګړه کې مشوره ورکوله د امریکا پوځ نور جزئیات نه دي څرګند کړي خو د افغانستان چارواکي وایي چې د قندوز په ښار کې په 15 کیلومتره کې تیره شپه سخته جګړه شوې ده موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د ننګرهار د ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د افغانستان قواوو ځمکني او هوایي عملیات لا هم دوام لري د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې لا هم داعش د پچیراګام د ولسوالۍ په شپږو کلو باندې حاکمیت لري د سیلاب د 201 قول اردو په خبر پانه کې راغلي دي چې په 13 ساعتونو کې په دغه ولسوالۍ کې د افغانستان قواوو او د داعش د ډلې ترمنځ د نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه د داعش اته وسلوال وژل شوي او شپږ ټپي دي د داعش ډلې تر اوسه په دې حق لا څه نه دي ویلي د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو تازه راپورټ ښیي چې په ګوانتانامو کې د اتو افغانو بندیانو دوسیې پراخې حقوقي او قانوني نیمګړتیاوې لري د دغه راپورټ له مخې اته تنه افغانان محض د تورونو غلط ژباړې او اواز په بنسټ باندې نیول شوي د ګوانتانامو په زندان کې په اوږده بند محکوم شوي دي د راپورټ جوړونکي کیټ کلارک چې دا مهال په لندن کې ده د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه راپورټ کې د ګوانتانامو په زندان کې د اتو افغانو بندیانو د دوسیو په هکله تحقیق کړی دی کلارک زیاته کړه چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج بوش ادارې او د ګوانتانامو د زندان پلویانو هڅه کړې وه چې د ګوانتانامو د زندان په هکله موضوعات پټ وساتي د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې دغه څېړونکي د دغه راپورټ د جوړولو هدف له جنګي جرمونو سره خپله لیوالتیا ښودلې ده او ویلي دي چې هغې په افغانستان کې زیات وخت تیر کړی دی او د دغه راپورټ له لارې هڅه کړې چې په ګوانتانامو کې د اتو افغان بندیانو د دوسیو نیمګړتیاوې رابرسیره کړي د عراق قواوې نن د پنجشنبې په ورځ دننه د موسل په ښار کې په یوه برخه کې په ډېر احتیاط حرکت کوي، یو یو کور تلاشي کوي چې وګوري چې ولسي خلک محفوظ وي. د دغو عسکرو سره باید د اسلامي دولت د ملیشو د ناڅاپي حملو او بمونو ویره وي، ځکه چې رهبر ورته ویلي دي چې د موسل نه ونه وځي، مقاومت وکړي او په عراق کې دغه اخري لوی ښار چې په لاس کې دی ونه بایلي. موسل ته د عراقي قواونو نوتل چې څه باندې دوه کاله وشو د داعش په لاس کې دی، سلګونه کورنۍ مجبوري کړي دي چې دغه ښار ختیځ خواته ولاړ شي او هلته په کمپونو کې دېره شي. د عراق د قواو د تخمین په حساب څه باندې 1 میلیون ولسي خلک په ښار کې پاتې دي او ورځ په ورځ یې ویره په زړونو کې زیاتیږي. د اسلامي دولت وسوالو کوشش کړی دی چې ډېر خلک ښار ته یوسي چې د ښار نه د خپلو وسلوالو د وتلو په وخت کې ځان ته سپر جوړ کړي. دوه اورګاډو نن سهار د پاکستان د کراچۍ په ښار کې ټکر کړی دی، لږ تر لږه 1 ویشتنه پکې وژل شوي دي. خبری چینلونو وښودل چې د ژغورنې عمله د اورګاډو د چیت پیټ ډبونه د مسافرو په ایستلو لګیا ده. دغه 1 ویشتنه هغه وخت مړه شول چې یو اورګاډی د بل اورګاډي سره چې په سټېشن کې ولاړو وجنګېده. په کراچۍ کې د جناد روغتون یو مامور ویلی دی کوم 50 تنه زخمیان روغتون ته رسول شوي دي. دغو زخمی مسافرو ویلی دي چې د دوی د سپرلۍ اورګاډی چې د ملتان د ښار نه راتلو د مسافرو په بل اورګاډي ورغی او داسې حال جوړ شو لکه یو وحشتناک فلم چې وي. مقامات وایي ابتدایي تحقیقات ښیي چې د اورګاډو کارګرانو سهوان هغه بل اورګاډي ته شین چراغ بل کړی دی. د بشري حقوقو د افی د نړیوال مؤسسې د رپورټ له قراره د ایټالیې قواوو د بشري حقوقو نه سوسو سرغړونې کړي دي. مهاجر او پناه غوښتونکي چې د ایټالیې خاورې ته ننوتي وهلي ټکولي دي او په غیر قانوني ډول بیرته شړلې دي. د افی د نړیوال مؤسسې سیړونکی ماتیو دی بلیس چې په دې باره کې تحقیق کوي وایي چې د اروپایي اتحادیې رهبرانو د ایټالیې په مقاماتو ډیر فشار راوړی دی چې دا کار قانوني نه دی. په ایټالیا باندې د اروپایي اتحادیې فشار زیاتیږي چې په ډېره ښه طریقه او ډېر زر مهاجر په ایټالیا کې راجستر کړي او یو شمېر چې د مهاجرت په قانون برابر نه دي بیرته خپلو اصلي ملکونو ته ولیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې د امریکا تیر دوه د جمهوري ریاست انتخاباتې وګټل او یو دلیل د تورپوستو امریکایانو ملاتړ او رایې پروند د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روان کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن نه د تورپوستو امریکایانو ملاتړ اغومره چې باید وي قوي نه ده. د سلورو کلونو مخکې په مقایسه مخکې له وخت څخه رایګیری ښیي چې تورپوستي امریکایان دومره رای نه ورکوي او دې مسلې د کلینټن په کمپین کې اندېښنې راپارولې دي. په دې حقله د آشنا تلویزیون رپورت لرو.
ولسمشر اوباما د شمالي کارولینا د چپل هیل په پوهنتون کې وویل دی پوهیږي چې د امریکا خلک د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو جنجال ستړي کړي دي.
زه غواړم له دې شور او غوغانه د یوې شیبې د پاره ځان لری کو او په هغه انتخاب غور وکړو چې تاسو ورسره په دې انتخاباتو کې مخامخ یاست.
هغه وویل ډانلډ ټرمپ د تجارت مشکوکه سابقه لري، پر هغه امریکایانو چې یو څه ستونزې لري ترحم او مهرباني نه کوي او د دې وړتیا هم نه لري چې د یو دیموکرات هیواد مشرتوب وکړي.
موږ داسې ولسمشر نه غواړو چې د خلکو د شکنجه کولو خبره کوي او یا دا چې یو بشپړ دین له خپل هیواد نه ایسار کړو. موږ داسې اعلی سر قومندان ته اړتیا لرو چې د جګړې بندیان توهین نه کړي او د عسکر نوم بد نه کړي.
ولسمشر اوباما پر جمهوری غوښتونکي ګوند چې د کانګرس په دواړو خونو کې اکثریت لري ډیره کلکه نیوکه وکړه ده. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د برتانیې سترې محکمې نن د پنجشنبې په ورځ حکم وکړ چې حکومت باید اول د پارلمان منظوري واخلي، بیا د اروپایي اتحادیې نه په رسمي ډول د وتلو کار شروع کړي. د تجارت وزیر لیم فاکس ویلی دی حکومت باید د اروپایي اتحادیې نه د وتلو د جریان د پیل کولو نه مخکې د سترې محکمې حکم ته انتظار وباسي. د سترې محکمې دغه حکم د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو لپاره د صدر اعظم تریسا می په پلانونو سخت گزار دی. صدر اعظم ویلی دی چې د مارچ په 1 دیرشمه به د شاهي خاص واک او اختیار نه په استفادې د اروپایي اتحادیې نه د وتلو په باره کې مذاکرې پیل کړي. دغه شاهي خاص قدرت حکومت ته اجازه ورکوي چې د پارلمان د منځوري نه پرته د بین المللي تړونونو نه ووځي. د مذاکرو د پیل کېدو نه وروسته به برتانیا 2 کاله وخت ولري چې د اروپایي اتحادیې سره د وتلو نه پس خپل ارتباطات تعریف او مشخص کړي. او د جنوبي کوریا سرنوالانو د جمهور رئیس پارک گینه پخوانی سلاکار بندي کړی دی. دا اقدام د هغه تحقیقاتو د یوې برخې په حیث شوی دی چې وایي د جمهور رئیس د نفوذ نه سوء استفاده کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.